شنبه د وږي 15 د سپتمبر شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خپرې شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون په وینا واوري چې ژر به د ولسمشۍ د انتخاباتو شکایتونه وڅېړي او نتیجه به هم ژر اعلان شي. خو په ورته وخت کې مو له اعتراضونو هم خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. تمه ده چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. د اروپایي ټولنې چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د هڅو لپاره پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. او د امریکا ولسمشر وایي ډاډه ده چې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د یوه پراخ نړیوال ائتلاف ایجاد په دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیل دی چې له دوی سره خپل شکایت ثبت کړي د رایو د ورستیو نتیجو د نه منلو غواښونه کوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل د رایو د تفتیش بهیر د انتخاباتو د نتیجو شفافیت تضمین کړی دی.
نو بعد امر غدی شکایت نو ثبت ای او پات شو د شفافیت نه شفافیت نه د اساس تعریف جلا دی. البته امر غدی څوک چې وړي شخصي تعریف کوي کی اما قانونی تعریف د شفافیت تر سره شو، خصوصا د ورستۍ پروسه هر هغه څه چې وی دي، حتی د قانون اخوا ته د اصلاحات او امپانل ټیم نظریات کې داخل شوی دي، د ارڅ د دوی په مخ کې تر سره شول دی وو د دوی طرح عملی شوی.
د رایو د تفتیش پروسه د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیده او تمه ده چې ژر به نتیجه اعلان شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو ویان سید آقا فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل که د انتخاباتو نتیجه شفاف نه وي دوی به یې ونه مني او د خپل حق لپاره به مدني اعتراضونه وکړي. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم بیا د نتیجو د ژر اعلانېدو غوښتنه کړې ده. د هلمند چارواکو په وینا دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال پولیسکونو طالبان وژل شوي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په ګرمسیر او خانشین ولسوالیو کې شوي دي. د وای په دې عملیاتو کې ترابیا زیات وسلوال وشل شوي او دغه اندازه نور ټپیان دي
او یو پښو دوی زخمیان شو او همداشان دوی تعداد مجموعي تعداد چې هغه ځای ترغلی و 300 نفر وو او هغه موټرسایکلان لاس ځینې راغلي چې غوته هم ور ورچولې دي. لاس دانی چې اوټا موټر باندې چې هغه د حتی پلیشنې د پاکستان د پریچي دي هغه لاس راغلي دي او درنې اصلي هیڅ په وکه زکو یک شامل دي او اوانو چې ټول شامل دي هغه لاس ځینې راغلي دي.
د والی ویان زیاتوی چې دغه جنوبی ولسوالۍ اوس مهال د وسلوالو له موجودیت پاک شوې دي. د دوبی یو چارټر الوتکه چې د بګرام له هوایی اډې الوتنې الوتی و د ایران په بندر عباس کې راښکته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د دې علت دفتری بیوروکراسي ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا الوتکه د ایراني ځواکونو له لوري په زور نه ده ښکته شوې. ستونزه هواره شوې او هیله ده چې ژر به بیرته الوتنه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړ چې دا الوتکه ائتلافي ځواکونو چارټر کړې وه. ایراني چارواکو د دې الوتکې د پرواز په اړه پوښتنې وکړې او ترې وې غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. واشنگتن پوسټ د الوتکې د پیلوټانو په وینا وایي چې دوی د تیلو ستونزه لرله او د همدې لپاره یې له ایران څخه وغوښتل چې د کښېناستو اجازه ورکړي. د اروپایي ټولنې چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د هڅو لپاره پر روسیې د نورو سختو بندیزونو لګولو پر سر موافقه وکړه. دغه بندیزونه به سر له دوشنبه عملي شي. ډیپلوماټانو وویل چې د نویو بندیزونو له مخې به د هغو روسانو شمیر زیات شي چې مخکې پرې اروپا ته د تګ بندیز لګول شوی و. د دوی شتمنۍ به کنګل شي او په ورته وخت کې به د روسیې پر یو شمیر کمپنیو محدودیتونه وضع شي. بلور ته د اوکران په ختیځ کې تقریبا تر 15 میاشتنی جګړې وروسته اوربند ټینګ شو. د بلاروس په پلازمینه منسک کې پرون اوکراینی چارواکو او روسی پلاوه بلتون پالو د افغانستان پر وخت د تیر شپې تر 8 بجو وروسته د جګړې پر بندولو موافقه وکړه. د اوکران ولسمشر پیترو پروشنکو وویل
I can also confirm that
چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره سما په ټلیفوني خبرو کې پر دغه اوربند موافقه وشوه. فکر کوم چې دا به ډیره مهمه وي څو د اوربند موده تمدید شي. دا زموږ ګډ مسؤلیت هم دی. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو د چهارشنبې پر ورځ ټلیفوني خبرې کړې وې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا ډرې چې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د یو پراخ نړیوال ائتلاف ایجاد به دغه ډله له مات سره مخامخ کړي. اوباما دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د ناټو مشرانو د بریتانیا په ویلز کې د اسلامي دولت ډلې له درکه پر نړیوال ګواښ خبرې وکړې. دغه ډله د عراق او سوریه زیاته برخه په خپل کنټرول کې لري. او د امریکا متحده ایالاتو د شباب افراطي ډلې مشر د هوایي حملې له کبله په سومالیا کې وشل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وویل چې احمد عبدی غودانی وژنه شباب ته یو سخت ضربه ده. د وزارت پرون په اعلامیه کې وویل غودانی په هغو هوایي حملو کې وشل شوی چې د دوشنبې پر ورځ په سومالیا کې شوی وي. غودانی په پاکستان کې درس ویلی بو او ویل کې چې په افغانستان کې هم جګړې کړې دي. اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات
او ده هم د افغانستان د زینو لوی خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 2 او 3 پاړس. کندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 4 او 3 ولس. هرات اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 3 او 3 ولس. جلال آباد اسمان برک دی، تودوخه لوړه درجه 5 او 3 ولس. او مزار شریف اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 4 او 3 ولس.
له مرزی احمد زی څخه مو د افغانستان د سوشارونو د هوا د حالاتو په ارتباط واوریدل. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو مشر ویل دی چې د انتخاباتو شکایتونه به ژر تر ژره وڅېړي.
زمونږ ټول همکاران د ته متحد یو چې ډېر ژر خپل فیصله وکړو، ځکه مونږ په دې باندې پوهیږو چې افغانان سخت منتظر دي او شېبې شماري د فیصلې.
د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د نتیجو د ژر اعلانېدو غوښتنه کوي.
د انتخاباتو د نتایجو په هکله د هر ډول خشونه او یا حتی مدني سرغړونه تا د قانون او اصول د نقره ده.
په روانه خبرونه کې به د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم عکس العمل هم تاسو واورئ چې هغوی د دې نتیجو د اعلان په اړه څه وایي چې تمه د شر به اعلان شي. په روانه خبرونه کې به واورئ چې پولیسکونو کسان د سختو بارانونو لکبله په پاکستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او د روانې خبرې مجلې په روسیو کې په لوی میرمن سره شغیدلې
مر خپنه دا کارونه کو غاړي رغو د لاس غاړي خرڅوي او مې د خرڅ د پاره رغو او مې د کور د پاره رغو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې روانه انتخاباتي لانجه ژر پای ته ورسی شي، د تیرو انتخاباتو او د رایو د تفتیش په اړه به خپله پریکړه ژر اعلان کړي. د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش پروسې تقریبا 50 ورځې وخت ونیوه. د شکایتونو کمیسیون به د دې بهیر او په مجموع کې د ولسمشری د دویم ځلي انتخاباتو په اړه ورسېدل شکایتونه سیړي او نتایج به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه په 2 ورځو کې اعلان کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د انتخاباتو روانه لانجه ژر پای ته ورسیږي، د ورسېدلو شکایتونو تر څېړنې وروسته خپله پریکړه ژر اعلانوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت آزادی رادیو ته وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د تفتیش او تر انتخاباتو وروسته د درج شویو شکایتونو تر څېړنې او ارزونې وروسته به خپله فیصله اعلانوي.
هغه فیصله ده چې د دوی په د فیصلې په اړه چې کوم شکایت ثبت شوي هغه دي، او یو هماغه دي چې د انتخاباتو په ورځ یا 40 ساعته وروسته د هغه نه چې کوم شکایتونه په دغه جریان کې ثبت شوي دي په هغو باندې هم فیصله ده. او زمونږ ټول همکاران دې ته متعهد یو چې ډېر زر خپله فیصله وکړو، ځکه مونږ په دې باندې پوهېږو چې افغانان سخت منتظر دي او شېبې شماري د فیصلې لپاره.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د دوړو کاندیدانو په موافقه د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش بهیر 15 ورځې مخکې پیل شوی وو. د رایو د تفتیش پروسه د پنځمه پروسه پای ته ورسیده. دغه بهیر د ځینو اختلافاتو له کبله څو ځلې له خند او ځنډ سره مخامخ شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا په ویلز کې د ناټو سرمشریزو ته په وینا کې د افغانستان انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. د له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ګډ حکومت د تشکیل لپاره ژر تر ژره زمینه برابره کړي. موږ یو ځل بیا د ولسمشري له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی غواړو داسې جوړجاړی دی وکړي چې افغانانو ته مهم وي او د خپلواک یو موټی او ډیموکراتیک هیواد د جوړېدو پر لوري په ګډه مخته ولاړ شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رایو تر 30% تفتیش وروسته باید د انتخاباتو نتیجه دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. تکل سوی د تیرو انتخاباتو وروستی نتایج پر اتلونکو څو ورځو کې اعلان سي. راپور نوې رواني انتخاباتي لنجه په افغانستان کې کاروبار او اقتصادي پرمختګ زیانمن کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش په برخه کې شوی شکایتونه به ژر وڅېړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به هم ژر اعلان شي. پرون د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلی وو چې د رایو د تفتیش بهیر پای ته رسیدلی او نتیجه به ژر معلومه شي. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي چې نتیجه که هر راز وي دوی ته د منلو ده، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم ویلی دی که نتیجه شفافه نه وه د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره به مدني اعتراضونه پیل کړي. له کابله په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمد زی پلویان وایي د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي. د افغان ملت ګوند لسګونه غړي د اشرف غنی احمد زی په پلوي د جمعې پر ورځ په کابل کې سره ټول شوي وو او لټولې وغوښتل چې د تفتیش نتیجه باید ومني څو د انتخاباتو روان بهیر ته د پای ټکی کېښودل شي. دغه ګوند افتخاري رئیس او د تحول او تداوم ټیم لوړ پوړي غړي انور الحق هدي وویل ټول باید د انتخاباتو نتیجه ومني او د دې نتیجې د نه منلو په اړه هر ډول تاوتریخوالی او مدني سرغړونه د قانون خلاف ده.
د انتخاباتو د نتایجو په حق له د هر ډول خشونت او یا حتی مدني سرغړونه دا د قانون او اصول زنه پر تحرف من توقول لنور دار زنه سبا مسؤلیت حرکت وکي او هیڅ نوع حتی د تشنج او د مدني سرغړونه په فکر باندې هم نیست. سره د نتایج نه دی معلوم چې د باندې چا په ګټه باندې وشي کې خوشبنګه خواهش دام داده چې نتایج باندې ټول
خغلی احدی ټینګارو کړ د تحول او تداوم ټیم ژمن دی چې د انتخاباتو نتایج به مني او که چیرته بریالی شي چمتو دی څو مخالف ټیم ته په حکومت کې ځای ورکړي. له بلې خوا د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د انتخاباتو کمیسیون خپل بې طرفي نه ده ساتلې او دغه کمیسیون هر کار دوی ته د منلو وړ نه دی. دغه ټیم یو ویان سید آقا فاضل سنچارکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرته د انتخاباتو نتایج شفاف نه وي دوی به د خپل حق د غوښتلو لپاره د تیر په څیر مدني اعتراضونه وکړي. هیڅ څوک د تاوتریخوالي ملاتړی نه دی، هیڅ څوک د جګړو لانجو او ستونزو خوښونکی نه دی. موږ په لوړ غږ اعلان کوو که چیرته دا نتیجه په همدې شکل اعلان شي نه یې منو، ردوې ته نتیجه به یې هماغه ناورین وي چې رامنځته کیږي به. موږ لکه څنګه چې پخوا مو پراخې مدني مظاهرې کړي له همدې لارو به د خپل حق د غوښتلو لپاره کوښښ وکړو. له دې مخکې هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د مدني اعتراضونو خبرداری ورکړی و. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور رایو د تفتیش د پای ته رسیدو په اړه په داسې حال کې دواړه انتخاباتي ټیمونه مختلف دریځونه لري چې ډیر خلک او کارپوهان اوسنۍ امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزې د انتخاباتو د اوږده بهیر زیږنده بولي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو د ژر اعلانېدو په اړه د دواړو انتخاباتي ډلو نظر در سره شریک کړ. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په هغې کې هم د افغانستان د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده.
ژ ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا
و بچي او 15 دقیقې دی لند خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بې له دې چې له دوی سره خپل شکایت ثبت کړي د رایو د وروستیو نتیجو د نه منلو ګواښونه کوي. د هلمند د چارواکو په وینا د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې په خانشین او ګرمسیر کې په لسګونو طالبان په وروستیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د دوبۍ یو چارتر الوتکه چې د بګرام له هوایي اډې الوتې وه د ایران په بندر عباس کې راښکته سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې علت دفتري بیوروکراسي ده. د اروپایي ټولنې چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د هڅو لپاره پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. دغه بندیزونه به سر له دوشنبې عملي شي. د اوکراین په ختیځ کې تقریبا تر 15 میاشتنۍ جګړې وروسته اور بند ټینګ شو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي ډاډه رهي چې د اسلامي دولت د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د یو پراخ نړیوال ائتلاف ایجاد به دغه ډله له مات سره مخامخ کړي. او د امریکا متحده ایالات څرګندوي د شباب افراطي ډلې مشر د هوایي حملې له کبله په سومالیا کې وژل شوی دی. احمدي عبدي غوداني په هوایي حمله کې وژل شوی دی. ازادي راډیو په منځني چپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو ته جانقه علي کوزي کتنه کوي.
نیویورک ټایمز رسپانې پورسته غنه کې په افغانستان کې د جوړجاړي وخت تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خپور کړي او په یو برخه کې لیکي د افغانستان انتخاباتي چارواکو د جمهوریت ریاست دوهم دور انتخاباتو کې د درغلیو د اداو په څیړنې او تفتیش څو ونی تیر کړي او تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې به ګټونکي اعلان کړي. ورسپانې لیکي کچېری دواړه کاندیدان د ملي وحدت په حکومت معامله و نه کړي ممکن په افغانستان کې شخړې رامنځته شي او په دې توګه به په دې هیواد کې ډېره امریکایي ځواکونو ته خطر مخامخ شي. نیویورک ټایمز زیاتوي د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د فرصت کړکۍ ډېره کوچنۍ شوې او خطرناکې مرحلې ته رسېدلې ده. که چیرې نوی حکومت جوړ نشي د امریکا جمهور رئیس ممکن له خپل هغه پلان څخه تیر شي چې له مخې به یې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل ځواکونه وساتي. د ورسپانې په باور په داسې یو حالت کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. ورسپانه لیکي عبدالله عبدالله ځکه د انتخاباتو له نتیجو سره مخالفت کوي چې ډېر امکان لري اشرف غنی احمدزی ګټونکی اعلان شي. ورسپانه وړاندې لیکي د رایو تفتیش وښودله چې درغلی حتی په افغاني معیارونو هم حیرانوونکي وي. عبدالله عبدالله او د ټیم غړي ممکن د انتخاباتو نتیجې چې درغلی پکې شوي وي ونه مني، خو دوی باید په دې هم پوه وي که چیرې دوی ډېر سخت دریځ غوره کړي زیات تاوان به وکړي. په دې معنا چې طالبان د ښاري سیمو د بیا نیولو لپاره سختې هلې ځلې کوي او په روان مبهم او ناڅرګند حالت کې د افغانستان اقتصاد د ړنګېدو په حال کې دی. نیویورک ټایمز لیکي یو جګپوړی امریکایي چارواکي ویلي اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په رسمي ډول د ملي وحدت د حکومت د جوړولو معاملې ته نږدې شوي، خو د اجرایوي رئیس په صلاحیتونو اختلافات نه دي حل شوي. نیویورک ټایمز لیکي دواړو مشرانو په روانې اونۍ کې په ویلز کې د ناتو مشیزې غونډې ته په استولې لیکي ویلي د ملي وحدت د حکومت جوړولو ته ژمن دي او په انتخاباتو کې د خپلو خلکو د ګډون او رایو درناوی او ویاړ به وساتي. نور اسپانې په باور د کاندیدانو دا پیغام ښیي چې دواړه کسان د خپل جنګ ځپلي او ګډوډ هیواد لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ دوام مهم او لازمي بولي. ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې لړنګېدو څخه د کابل په ژغورنې کې د ناتو ونډه حیاتي ده تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د ناتو دوو غړو هیوادونو خبرداری ورکړی که د روان کال تر پایه د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه شي افغانستان به د ړنګېدو له خطر سره مخ شي. د استونیا او لاتویا چارواکو چې په افغانستان کې عسکر لري دا خبره هم کړې که دا امنیتي تړون لاسلیک نه شي کوم حالت چې له عراق څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته رامنځته شو ممکن په افغانستان کې هم تکرار شي. ټایمز په بریتانیا کې د ناتو مشیزي غونډه کې د لاتویا د دفاع وزیر دا خبرې هم راخستې چې وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به د افغانستان په اړه د ناتو د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې شي.
افغان حکومت وایي له ډیپلوماټیکو هڅو سره سره د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې دوام لري. سالم محمد صالح د افغان حکومت د رسنیو د مرکز له مشر صفت الله صحاف ساپی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
متاسفانه چې د درې کال نه راپېږي خو د افغانستان په ختیځو او د همدغه ډول په بعضې جنوب ختیځ سیمو کې د پاکستان له خوا نه د افغانستان په خاوره باندې راکټي بریدونه کېږي. زموږ یو ګاونډي هېواد څخه دغه تمه او توقع موږ نه لرو، او بیا هم په دغسې حساسو منطقوي شرایطو کې چې دواړو هېوادونو ترمنځ هماهنګۍ او د نزدیکت جدي اړتیا لیدل کېږي، د هغې ستونزو په وړاندې چې دواړه هېوادونه ورسره مخ دي او هغه هم تروریزم او افراطیت دی. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې باوجود د نن چې افغانستان ټولې ډیپلوماټیکې هڅې کړې دي او د پاکستان سره مو بارها دوی ته دغه احتجاج په دې برخه کې وړاندې کړی دی، په کابل کې مو ورته سفیر احضار کړی دی او د افغانستان د لورې جدي اندېښنه مو ورسره په دې برخه کې سره شریکه کړې ده. اما دغه لړۍ لا تر اوسه پورې وختن په وختن دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې موضوع باندې بحث کړی دی او بل په مسلسل ډول په دې باندې بحث کوي، او ټول هغه ګزینې چې د دغې موضوع سره د تناسب وړ ګزینې البته دا په نظر کې نیول شوي دي. او زموږ بیا غوښتنه همدا ده چې زموږ تاکید پر دی چې موږ هېڅکله نه غواړو چې خپل ګاونډي پاکستان سره په یو شامله جګړه کې ښکېل شو، او نه د سیمې شرایط دا ایجابوي، نه د پاکستان شرایط، او نه هم د افغانستان شرایط دا ایجابوي، او نه مو دغه غوښتنه ده، بلکې موږ دوی سره د ښو روابطو او د ښه ګاونډیتوب طرفدار یو.
افغانستان وخت نا وخت په درې اړخیزه غونډه کې چې په هغه کې پاکستان او ناتو هم برخه لري دغه مسله یاد کړې ده، ولی دغه خبرو نتیجه نه دا ورکړي او ولی د درې اړخیزه غونډه په مرسته هم څه اقدامات نه دي سوي؟
متاسفانه چې دغه موضوع په وایلو کې د پاکستان له لورې ردېدله، او هر کله چې دغه مطرح شوی ده دوی ردېدله. اما په دې برخه کې د موضوع دوام او تسلسل، یعنی د دغه حملو دوام او تسلسل، دا ثابته کړه چې دا یو منظمه او په عین وخت کې د رسمي جهت له خوا نه دغه کار ترسره کیږي. متاسفانه او که بیا هم نوی د دغه عمر درې کلن تسلسل د دغه حملو د پاکستان د خاورې نه ذکر کوم، د خپل ګاونډي افغانستان په خاوره باندې دا هیڅ وخت قابل قبول نه دی، او دوی دغه مسؤلیت دی. په دې کې کافي اندازه باندې دلایل او ثبوتونه افغان لورې سره شته دی چې دغه کار د هغې خوا نه ترسره کیږي، اما لا تر اوسه پورې څرګند نه چې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي.
خو پاکستان وخت نا وخت وایي چې دوی د مولانا فضل الله پر ضد باندې هم دغسې عملیات کوي چې دوی پوینه چې نوموړی یا هم په نورستان یا په کونړ کې دی او ګڼ وسلوال هلته روزل کېږي. دا د پاکستان اداره ده. افغان حکومت په دې برخه کې
څه وایي؟ متاسفانه چې د پاکستان په حملو کې لا تر اوسه پورې دا خو کاملا باید بې بنسټه اداره ده. هیڅ وخت افغانستان د هیڅ ګاونډي پر ضد، بیا بالخصوص د پاکستان پر ضد باندې، او افغانستان به د افراطیت، د تروریزم او د جګړې د لارې چا باندې فشار د واردولو کوښښ ونه کړي، او نه او فکر کوم دغه زموږ پالیسي نه ده، او د لیدلوری مو د سیمې د امنیت په برخه کې دغسې نه دی، بلکې دغه ډول کړنې او په سیاستونه زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې د هوایي د خوا نه لیدل شوي دي، د سیمې د هېوادونو په وړاندې، بالخصوص د افغانستان په وړاندې. بیا هم د درې کالو د دغې حملو نتیجه او افراد چې موږ وګورو ټول ملکي وګړي دي، ځایي اوسېدونکي دي. پاکستان نشي ښودلی چې په دې کار سره دوی کوم ترهګر وژلی دی یا کوم ثبوتونه دوی په لاس کې لري چې مولانا فضلالله دلته وجود لري. زه فکر کوم دا ټولې بې بنسټې او نه قانع کوونکې ادعاوې دي. او بله موضوع چې په دې کې مهمه ده، هغه که دا سوي نو بیا خو د وزیرستان او د کوچ او د پېښور او دغه سیمې باید ټول د هغه چا لخوا نه بمبار لاندې ونیول شي چې هغه هلته خپله پاکستاني چارواکي، او ټوله نړۍ په دې باندې اعتراف کوي چې هلته هغه څوک چې په افغانستان کې د جګړې قومنده په غاړه لري، هلته د پورې د بعضې کړیو لخوا نه د پوره همکاري ورسره کېږي، او هماغه پټنځایونه دي او هغه د قومندې مراکز دي. نو که دا سوي دا خو کېدلی شي چې بیا د متقابل جګړه توجیه شي. موږ په دې باندې باور نه لرو، بلکې د دوه دولتونو ترمنځ د کار او هر دولت په خپله خاوره کې مسؤول دی، د بل دولت په وړاندې باندې تخریبي اعمالو مخه باید ونیسي.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صحاف ساپی وویل افغانستان نه غواړي چې له پاکستان سره په جګړې کې ښکېل شي، نو باید د پاکستان له لوري پر افغانستان د توغندیو بریدونه بند شي. بلې خواته د پاکستان په اړه، د دغه هېواد په پنجاب ایالت کې او د دې هېواد تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د توندو بارانونو او سیلاب له امله په لسګونو کسان مړه شوي او په سلګونو هم ټپیان شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د پاکستان ملي اداره وایي چې دې بارانونو تر ټولو ډېر زیان د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور او د دې ایالت په یو شمېر نورو ښارونو کې اړولی دی. په اسلام آباد کې له پیښې وروسته وزیرانو بیړنۍ غونډه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق پوره پور کې.
د پاکستان دولتي چارواکو په وینا د تیرې جمعې شپې رئیس د پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور او همدارس د دې ایالت په یوش مين نورو سیمو کې د توند بارانونو پرله پسې لړۍ روانه ده چې تر دې دمه په دې ایالت کې درې څلوېښت او په کشمیر کې دېرش کسان وژل شوي، لسګونه نور ټپیان شوي او سخت مالي زیانونه راوښتي دي. دوی وایي چې ډېری وژنې د ودانیو د نړېدو او د برېښنا تارونو د لوېدو له امله رامنځته شوي او همداراز د سیلابونو له امله د پاکستان له نورو سیمو سره د کشمیر ځمکنۍ اړیکه پرې شوې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په پنجاب او کشمیر کې د بارانونو له امله لسګونه ودانۍ نړېدلې چې له امله یې د پنجاب د فیصل آباد، سیالکوټ، ګوجراواله، ناروال، چینیوټ او قصور سیمو ډېری خلکو خپل کورونه پرېښي او خوندي ځایونو ته لېږدېدلي دي. د پاکستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د توندو بارانونو دا لړۍ دوام ولري. د دې ادارې مشر ډاکټر حنیف د پنجاب ایالت په چناب، تراوی او ستلج سیندونو کې د سیلاب راوتو خبرداری هم ورکړی دی. د وایي اوسنیو بارانونو تر ټولو ډېر ځاني او مالي زیانونه د پنجاب په مرکزی ښار لاهور، سیالکوټ نه او ناروال کې اړولي دي. د توندو بارانونو دا لړۍ به تر راتلونکو څلېرویشت یا شپږ دېرش ساعتونو پورې دوام وکړي چې له امله یې د ستلج او چناب سیندونو کې د اوبو د سطحې د لړېدو له امله د سخت سیلاب راوتو ویره ده. له بلې خوا د پنجاب او کشمیر په باران ځپلو سیمو کې د پاکستاني حکومت او د دې هېواد پوځ مرستندوی کارونه پیل کړي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د پنجاب پر ایالتي حکومت غږ کړی چې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې وکړي او بې ځای شوي خلک د خوندي سیمو ته ولېږدوي. نوموړي همداراز د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د باران او سیلاب له امله د رامنځته شوي وضعیت د څېړلو لپاره د حکومتي کابینې یو بیړنۍ غونډه هم رابللې ده. پاکستان په تېرو څلورو کلونو کې د سختو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوی دی. په 2013 میلادي کال کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 115 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دغه بارانونو په ټول هېواد کې نږدې 15 لکه کسان اغېزمن کړل. همداراز د 2013 میلادي کال سیلابونه د پاکستان د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کېږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژل او شاوخوا 25 لکه انسانان د دغه سیلابونو له امله اغېزمن شول چې یو ستر بشري ناورین رامنځته کړ او د هېواد ته یې ستر اقتصادي زیان واړاو.
د ذبیح الله شفق راپور و. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي. بیا له هغه وروسته په منځنۍ څپه 12:00 نوي آشنا راډیو اورېدلی شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
وسم دشوان رنگونه لینا شریفی برندی کوی.
دشوان رنگونه
د نمره ته وای د کوم جو سیدون کی
او رازیه کندار ونی
کنداری میرمنی چې دی دوی ډیر خدلاس خمک کی د ستنې کار کی کنداری دوزی کی رخصین رغی تاسو په کور کې دا کارونه کوي او خرڅوي خرڅلنته
مور خپنه دا کارونه کو غاړي رغو د لاس غاړي خرڅوي او مې د خرڅ د پاره رغو او مې د کور د پاره رغو کله ګول شنیر کارونه ک غاړي د ستنې کار نه دی د غاړي غاړي مرغو د ستنې کارم کو په کندار کې بیا ډیر شش کارونه سه
دا وې څوک درته څهی
نو په خپل عدالت شې زمر سره سردا کړی د غاړي چرغو الله تعالی ترامي مله مشکل غاړي رغو په لاس یو کوو بیا دې پیسې مشتره وړي او دې نو پاکستان ته استي نو دې زینونه چې وسرا وتلې دي وس د غاړي د فقاق ساده غاړي رغېدلې په ګوټکانو اواز د غمی او د مری سره غیر کارونه نو دا غاړي ډیر شوش کاریږي تقریبا یو غاړه په یو میاشت کې چې ډیر د غیمنه په کار د کور کار ژوند کوي په یو میاشت کې دا ډک غاړه رغو اپ خرڅوي په لاس مری چې ورسره کېغان بیا ارزان هغه اسانه
تاسو چې دا کارونه کوئ به د کور کارونه هم وخت ورته پیدا کوئ نه پیدا کوئ څنګه کور کارونه هم څه وخت کوئ او خمک څه وخت کوئ
خو سار مجبس را پورته سو د کور کارونه وکړو بلانو چې کار مرمو چای را واخره یې شی می دم کړی می بلانو خپل کارونه پر څنګه نور ته شیخ خپل کارونه رقمو چې روغ مخ له بلانو بیا چې څوک را سي رانی سي هغه واغوتی ورکو کنه مې خپل ځان ته بیره ګرځو خپل ځان ته هم رقمو
کندری میرمنه معمولا د کار د څنګه راز د کی لاواله مثلا وړی سي خپل مایندیز د کی کڅنګ
مله دا کارونه داسې د کی څوک په کور کې کار زده کی د خواشي کی
کیدم رو رزدا یغان بیا چدا گوندل دا وړو کی بیا غټیر بیا غتور کی چدا کار رزدا کیږي بیا ناغه پچ غټه سدا کار رزدا سی هغه بیا وبل تور کی کی چیرم په کور کې نېزدا بیا په کلیاسو یغه بیا کارونه ورشي
یعنی د ټولنجونو په اتزدا
د ټولنجونو زدا په ټول کندار کې د سنجلین استچ کار نه رزدا او نست نه پیدا کیږي نه سوي د پکندار
او کی څوک زدا نه کی نو په وات من غیته
په کی څوک زدا نه کی هم په غور دی هم یو دین بیا نه څوک نه غواړي په ټول کندار کې او دا غزمر باندې نه
دغه پیسې څه دې لري پیدا کوي څنګه مصرفوي کورته مصرفوي ځانته مصرفوي سره درته خلای څه کوي
پیسې خنو بس چې مصرفوي په کور کې یو شی کمی یا کم راغلی مثال یا نار نه خوانم په کار اختای په کاروبار هغه په دغه کار وختانی نه کده مر څوک په یو کار بار اختای نو دغه پیسې را وخت په کور کې مرو ته مجبور اوسه پر یو شی باندې کور پر شی ورکوم یا چې نه مثال یو کور یو لوشي کمی یو شی کمی بلانه پرانیس یا کاجی ځانته کوم
دا سجی رادیو دا خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. بل خبری مجله ستار